Radio. Radio Azadi.
سلامونه د افغانستان په وخت د سهار 15 بجې شوې نن سه شنبه د روان کال د کبشت 28 نیټه ده د ازادي رادیو سرنۍ خبري مجلې ته خراغلست. د طالبان د حکومت په نوم وزارت 15 شپږم اداري او خونکو لپاره ل اتو ضرورتیاتو بستونو تضمینی فایل اعلان کړی. د طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنسی د وزارت د چارواکو په حواله د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې د 1015 شپږم بستونو لپاره ل 15000 ډیرو کسانو زمینه کې ګډون کړی وو. د وزارت ویل چې ل دې شمیر یوازې 3000 بیا تنه برلې شوې دي. د طالبانو د پونو وزارت کڅام د دې برلې شوې کسانو په اړه څنګه دی ویلي کناري نه دي ک خزینه خو اعلان کړی چې برل شوي کسان د روانې اونۍ د دوشنبې له ورځې مرکز او اړوند ولایتونو ریاستونو ته د استخدام لپاره ورتلی شي. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت او پیژندنې ادارې د افغانستان په تیشو ولایتونو کې نن سه شنبه دوه روغتونو اعلان کړی دی. د دغه ادارې په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې اکثرو دغه ولایتونو کې به شدید بارانونه واوري. دغه ادارې د یاد وزارت د ولایتونو نمونه هرات، فراه، هلمند، اروزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، دایکندي، غزنی، پکتیکا، خوست، میدان وردګ، لوګر، ننګرهار، پروان، پنجشیر، لغمان، کونړ، نورستان، بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې د سالنګونو هم خوده لیدي. د طالبان د حکومت د کډوالو بیرته رسندونکو چارو وزارت ویلي چې 28 افغانان د پاکستان له زندانونو خلاص او افغانستان ته ستانه کړلی شوی دي. د وزارت د دوشنبه پر ورځ په خپل ایکس پاڼه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې یو شمېر افغان کډوال چې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د پاکستان د بلوچستان ایالت له بېلابېلو سیمو نیول شوي وو. خوشي او د یکشنبه پر ورځ د کب نولسمه یوه ته رسانه شوي دي. د وزارت زیاته کړې چې دغه کسان له 15 تر 15 میاشتو پورې بندیان وو. که څه هم لا په پاکستان کې د ټولو افغان بندي کډوالو شمېر معلوم نه دی، خو د غوښت حکومت په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه په اسلام آباد، لاهور او راول پنډۍ کې د افغان کډوالو نیونې شدیدې کړې دي. د پاکستان د حکومت په وروستیو تازه اقدام کې د غوښت د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ کابل سم اعلان وکړ چې هغه افغانان چې د آی سی سی کارتونه لري باید د روان میلادي کال تر مارچ 1 له پاکستان ووځي. آی سی سی د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې په 2018 کال کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د هوکړې له مخې سګونو افغانانو ته ورکړ شوې دي چې ډیری وخت افغانان د همدې کارتونو یا ویزو د نه لرلو په تور نیول کېږي او بندیان کېږي. ایرانی چارواکي وایي د روان لمریز کال له پیله تر اوسه یې 12000 زیات افغانان نیولي دي. ایرانی رسنۍ ایرناد ایران مرکزی ولایت قمندان هادي سردار په حواله راپور ورکړی چې نوموړي د دوشنبه په ورځ د یوې خبري ناسې پر مهال ویلي چې دوی په یاده موده کې 12500 افغانان چې دوی بهرني وګړي بولي نیولي او رالیږلي دي. د ایرانی چارواکي ویلي چې د ایران حکومت د دې راټول کړل شوی لګښت دروند دی، خو په خبره د هیواد ورته لازمي اسان تیوی برابر وی. ورسته خبرم دا چې د سوریې نوی حکومت د دوشنبه په ورځ د بشر الاسد رژیم د پاتې شوی نوی پر ضد د خپلو عملیاتو د پای ته رسولو اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې یو څارونکي سازمان ویلي چې په دې عملیاتو کې چې د بشر الاسد حکومت له نسکرو درسته تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کېږي، تر زرو ډیر ولسي وګړي وژلي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي سازمان ویلي چې د پنجشنبه په ورځ رئیس یو زرو شپک سواتیا وژل شویو کسان اکثر ته غي علوی لګه کړي. مننه دا چې د ازادي راډیو اوریدونکي هستئ. په افغانستان کې له طالبانو د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي غوښتنه وړاندې به په خپرونه کې واوري. ایران کې کوم ډول افغان کډوال پاتې کېدای شي په دې اړه به په خپرونه کې جزئیات درکړو. او اروزګان کې کروندګر د سړو خونو جوړولو غوښتنه کوي.
که د دولت څخه موږ یوه غوښتنه دا لرو چې موږ ته شنې خونې راکول سي.
خپرونه کې نور راپورونه هم لرو.
در
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له طالبانو غوښتنه وکړه چې غواړي افغانستان بیا له نړیوال ټولنې سره مدغم شي. په خبرې باید لازم اقدامات تر سره د افغانستان نړیوالو ژمنو درناوی وکړي. د نوې مشرې روزا تونبایوا د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناسته کې ویل چې افغانان د افغانستان له ډیری څنډې کېدو په اړه اندېښمن دي. په دې ناسته کې د پاکستان، چین، برېټانیا، روسیې او نورو هیوادونو استازو هم ویناوي وکړي. نور هم د فیروزیزي په راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما مشرې روزا او تنبایوا د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته کې چې د ډنمارک په مشرۍ د افغانستان د وضعیت ترسونې په موخه جوړ شوې وه وویل که طالبان غواړي چې افغانستان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې سره متغم سي په خبره یې باید لازم اقدامات ترسره او د افغانستان نړیوالې ژمنې محترمې وبولي. روزا او تنبایوا زیاته کړه
It is the responsibility of the de facto authorities to indicate whether the
دا دی اوسنۍ واکمنو مسولیت دی چې وخی چې دوی غواړي چې افغانستان یو ځل بیا نړیوال نظام کې مدغم شي. کدا سوینو آیا تکل لري چې لازم ګامونه واخلي؟
میرمن اوتانبای وویل چې د افغانستان اوسنۍ واکمنانو له نړیوالې ټولنې سره د دغه هیواد نړیوالې ژمنې په زیاتېدونکي ډول ګواښلي او په خبره یې ځینې دغه ژمنې د هیواد د واکمنۍ او له دودونو سره د تضاد په پلمه رد کړي دي. میرمن اوتانبای وویل چې ډیری افغانانو خپلې اندېښنې له یونما سره شریکې کړي او په خبره یې خلک د دوی په خصوصي ژوند کې د اوسنیو واکمنو له مداخلو ویره او کرکه لري. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې خلک په تیرو درې نیمو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د جګړو د نشتون آرامۍ او آزاد سفر او حرکت حد اقل نارینهو ته هرکلی کوي او په خبره یې دا هغه سوله نه ده چې دوی دې په عزت او د بشري حقونو په رعایتولو د خپل راتلونکي په اړه په اطمینان پکې ژوند وکړي. د ملګرو ملتونو استازي وویل په هغو مهمو محدودیتونو کې چې په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د روزنې په برخه کې لګول شوي نه یوازې دا چې د نړۍ او ګڼو افغانانو له غوښتنې سره هیڅ ډول رعایت نه دی شوي او ډېر زر به دغه محدودیتونه خپل څلورم کال ته داخل سي، بلکې په تیر ډسمبر میاشت کې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ وتړل سوې. غونډې ته د افغانستان حقوق پوه، د بشري حقونو فعال او د همپالنې د کمپاین بنسټ ایښودونکي آزادی راز محمد هم وینا وکړه. دی وویل چې د طالبانو رژیم په حد اقل یو سلو شپږ ویس فرمانونو کې ښځې له خپلو اکثرو اساسي حقونو محرومې کړې دي.
حتی په مزار کې د یوې ښځې د مخ لیدل او د غږ اوریدل جرم ګڼل کیږي. دوی په خپلو کورونو کې ساه باندې زندې کیږي. دوی آن له کړکیو بهر ته کتلو نه منع شوي دي.
اغلې آزادی وویل چې افغان میرمنې او نړیوال کارپوهان دا بندیزونه بنسټیز او سیستماتیک د ښځو جنسیتي تعبیز بولي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو څرګندونو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د افغان ښځو وضعیت کورنۍ مسله یاده کړې او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره اونۍ د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره خبرو کې په افغانستان کې د یونما ماموریت ننګولی و او ویلي و چې دوی د افغانستان په اړه منفي ذهنیت نړیوالو ته وړاندې کوي. روزا او تنبای و افغانستان کې بشري ناورین ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې افغانان له شدید بشري ناورین سره مخ دي چې د څو لسیزو جګړو له امله بېوزلۍ، طبیعي پیښو او د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوي دي. دی وویل چې په 2015 کال کې د هیواد 20 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړمند دي. د ملګرو ملتونو استازي زیاته کړه چې په تېره میاشت کې د مرستو د کمیدو له امله دغه هیواد کې له 200 زیات روغتیایي مرکزونه بند او کابو 1.8 میلیونه خلک له دې خدمتونو بې برخې شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته تیران د کورنۍ چارو وزارت ویلي شپږ ډول افغان کډوال چې د سرشمیرنې پاړه ولري کولی شي په دې هیواد کې پاتې شي. د دې وزارت د کډوالو بهرنیو وګړو د مرکز رئیس نادر یار احمدي ویلي چې دا پریکړه په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو لپاره پراخه هڅه ده. په دې اړه د اکرام الاکرام جزئیات په دې راپور کې وایي.
له ایران د ټولو افغان کډوالو د وستلو د محلويش د ورستۍ نیټې لرانګدې کېدو سره د دې هیواد د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې شپږ کټګوري افغان کډوال چې د سرشمیرنې پاڼه ولري په دې هیواد کې به د استوګنې اجازه ولري. د ایران اسنا اژانس پرون یک شنبه د مارچ 9 د دې وزارت د کډوالو او بهرنیو اتباعو د مرکز د رئیس نادر یار احمدی له قوله راپور ورکړی چې دا پریکړه په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو لپاره پراخه هڅه ده. نوموړي ګواښ کړی چې د 1401 لمریز کال د حمل له لومړۍ نیټې وروسته به هیڅ افغان کډوال له قانوني اسنادو پرته روغتیایي مرکزونو او د استوګنې د سیمې په ګډون ټولو اړینو خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې شي. خاغلی احمدی د شپږ ډوله کډوالو پاتې کېدو ته په اشاره ویلي، په دوی کې یوه هغه جوړه خاوند او میرمن چې یوې له دوی د ایران د کډوالۍ کارت ولري او یوې هم د سرشمیرنې پاڼه ولري، دغه راز په دوهمه ډله کې هغه کسان شاملېږي چې خاوند یا میرمن د سرشمیرنې سند ولري او یا هم د کډوالۍ د کارت لپاره نوملیکنه کړې وي او یا هم د دوی اولادونو څخه یوې د سرشمیرنې پاڼه ولري. نوموړي ویلي چې په درېمه ډله کې هغه کسان دي چې پاسپورت ولري خو د ویزې مودې پای ته رسیدلې وي. دغه راز هغه کسان هم په ایران کې پاتې کېدای شي چې د کارت جواز ولري او د سرشمیرنې پاڼه هم ترلاسه کړي. خغلی احمدي ویلي په پنځمه ډله کې د افغانستان د تیر حکومت پخوانی دولتي کارکونکي او نظامیان شامل دي او شپږمه ډله هغه کسان دي چې غواړي خپل پخوانی تابعیت لغوه کړي او د ایران تابعیت واخلي. د ویلو ده چې د سرشمیرنې پاڼه لنډمهاله سند دی چې د ایران حکومت په وروستیو دریو کالو کې د بې اسناد افغان کډوالو د پیژندنې په هدف صادر کړی و. د ایران د کورنیو چارو وزارت دا اعلان په دې هیواد کې د افغان کډوالو د هرکلی او اندېښنې سره مخ شوی. په ایران کې میشت افغان کډوال حفیظ چې په تهران کې کار کوي وایي د پاسپورت موده یې پای ته رسېدلې او ورته ویل شوي چې دا هیواد پرېږدي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
اوس وخت کې زموږ وضعیت ډیر خراب دی، زموږ سیم کارتونه قطع شوي، کار نشو کولای، کې حساب نشو خلاصولای، ډوډۍ نشو اخیستلای، کور بیرون نشو وتلای، له دې هیواده د اخراج له خطر سره مخ یو، ځکه موږ یې ځواب کړی یو. کله چې انسان ډیپورت شي ټول ژوند یې ګډوډیږي.
خو یو افغان مدني فعال لیدا مینی چې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله او د خپل ویلور د تداوی لپاره ایران ته تللی وای، دا پریکړه په ایران کې د دوی پاتې کېدو ته زمينه برابروي.
موږ دلته په ایران کې د استوګنې ټول قانوني اسناد لرو، ټول کورنۍ مې پاسپورټونه او ویزې لري، او زه چې د پنځم ځل لپاره هم واجد شرایط وم، د ویزې موده یې راته وغځوله، ځکه چې زما لور دلته تر درملنې لاندې ده او ما په افغانستان کې چې مدني فعالیتونه کول دا به زما لپاره خطرناک وي چې بیرته خپل وطن ته لاړ شو. دا ډیره ښه پریکړه ده، خو چې دوی په دې خپله خبره ودرېږي او شرایط په همدې ډول برابر کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د سرشمیرنې پاڼه یوازې د روان لمریز کال تر پایه د باور وړ ده او له دې وروسته به یې موده ونه غځول شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی په دلوي میاشت کې ایراني رسنیو ته ویلي و چې اوس مهال په ایران کې شاوخوا شپږ میلیونه بهرني اتباع ژوند کوي چې ډیری افغانان دي. لبل اخوا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم اعلان کړی چې د تیر 2024 کال د جنوري له میاشتې تر ډسمبر پورې له 1,200,000 څخه ډیر بیا اسناد افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوی دی. په ایران کې بیا اسناد افغان کډوالو په وار وار د تاوتریخوالي او اجباري اخراج په ګډون د بیلابیلو محدودیتونو له امله شکایتونه کړي دي.
د جرمنی احتمالي راتلونکي صدر اعظم د افغان کډوالو د داوطلبانه منلو پروګرام د ځنډیدو او د کډوالۍ د سختو سیاستونو د پلي کولو خبر ورکړی دی. فدریش مرټس تازه په یوه خبري ناسته کې ویلي چې له خپلو احتمالي تلنفي شریکانو سره یې هوکړه کړې سو پر غیر قانوني کډوالۍ له سیاست محدودیتونه ولګوي. په همدې حال کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوالو هغوی چې په درېمو هېوادونو کې دي هېواد ته د لیږلو په تمه دي، وایي چې د جرمني نوی حکومت باید په افغانستان کې د بشري حقونو ښکاره سرغړونې له پامه ونه غورځوي. نور حال په دې راپور کې
د جرمنی احتمالي راتلونکو صدر اعظم اعلان کړی چې د افغان کډوالو د داوطلبانه منلو برنامه به ودرول شي او بل نوې هیڅ برنامه به پیل نشي. فریدریش مرټس د مسیحي دیموکرات اتحاد سی ڈی یو مشر او د جرمنی احتمالي صدر اعظم تازه په یو خبري ناسته کې ویلي چې د هغو کډوالو لپاره به د کورنۍ او د یو ځای کېدو پروګرام بند کړي چې فرعي ملاتړ یې ترلاسه کړی. د پناه غوښتنې وضعیت یې بشپړ نه دی، خو یوازې د خپل هیواد د بې ثباتۍ له امله جرمني کې منل شوی دی. هغه زیاته کړې چې له احتمالي ائتلافي شریکانو سره هوکړې ته رسېدلی چې پر غیر قانوني کډوالۍ لا سخت محدودیتونه ولګوي. ښاغلي مرټس ویلي چې د دې هیواد په پولو کې به د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد شي او جرمني به خپلې پولې لا تر سخت څار او کنټرول لاندې ونیسي څو غیر قانوني کډوالي کمه کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال چې په جرمني کې دي او هغوی چې په درېمو هیوادونو کې د انتقال په تمه دي
وایي چې د جرمني نوی حکومت باید په افغانستان کې د بشري حقوقو ښکارا سرغړونې له پامه ونه غورځوي. یو افغان کډوال سید اکرام چې په پاکستان کې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري، د دوشنبه په ورځ د مارچ په لسمه یې ازادي راډیو ته وویل:
زه درې کاله انتظار وم چې جرمني به څه وخت ما د کډوالۍ قضیه تاییدوي او ځواب راکوي، خو پرون مې واوریدل چې دا برنامه ژر بندیږي. دا زموږ لپاره ډیر ستونزمن دی، ځکه موږ بله هیڅ لار نه لرو او افغانستان ته هم نشو تلی. د جرمني نوی حکومت باید په دې پوه شي چې په افغانستان کې حالات ښه نه دي او د بشري حقوقو سرغړونه لا هم هر ورځ دوام لري.
حلیم همراز چې مخکې د جرمني قبولیت ترلاسه کړي او اوس په پاکستان کې د هیواد ته د لیږد په تمه دی، وایي:
پانه کې مخودم د کشور سوم
سره لدې چې مرکې مې بشپړې شوې او د ویزې په تمه يم، خو بیا هم زیات اندېښمن يم. موږ له فشار ډک ژوند تیرو، اوس به وګورو چې څه پریکړه کوي او هر پریکړه چې وکړي خامخا به یې عملي کوي.
فرید ریش امرتس چې د جرمني په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د بریالي ګوند مشر دی، په خپلو خبرو کې ویلي چې د جرمني فدرالي پولیسو ته به لا زیات صلاحیت ورکړل شي څو هغه غیر قانوني کډوال ونیسي چې د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. ارشاد عظیمی یو افغان کډوال دی چې په جرمنی کې د استل کې دوه لګواک سره مخ دی. ازادي رادیو ته وویل:
ما شس ایتالیا را دروم،
زه په ایتالیا کې سب شوی ګوت لرم، دوه ځله مې مرکه کړې او وروستی ځل د جرمنی د پریخوتو امر راکړل شوی، خو د ناروغتیا له امله درې میاشتې مهلت راکړل شو. زه ډیر اندېښمن یم، ځکه نوی صدر اعظم به کار پیل کړي او د کډوالو ضد پلانونه به عملي کړي. نه پوهیږم زموږ برخلیک به څه شي.
د یادولو وړ ده چې د افغان کډوالو دوه الوتنې چې د جرمني د پارلماني ټاکنو وروسته د تخنیکی ستونزو له امله ځنډېدلې وې، بلاخره د فبروري په 15مه او د مارچ په 4مه یې الوتنه وکړه چې په ټولیز ډول یې 215 افغانان له اسلام آباد څخه برلین ته انتقال کړل. د ډچ ویلا د راپور له مخې د جرمني د مسیحي سوسیال او مسیحي دیموکرات ګوندونو سیاستوالو چې په وروستیو انتخاباتو کې زیاتې رایې ترلاسه کړې، د ځینو ایالتي وزیرانو په ګډون په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د انتقال له دوام سره مخالفت کړی او هممهاله یې د افغانانو د ایستلو د اسانتیاو لپاره د لا زیات کوښښ غوښتنه کړې. د جرمني ویلت امسون تک ورځپاڼې مخکې راپور ورکړی و چې له 2020 کال راهیسې جرمني ته 15,000 او 1500 افغان کډوال له پاکستان څخه لیږدول شوي او 3000 نور په شرایطو برابر لا هم د هیواد کې د بیا میشتېدو په تمه دي. د جرمني د فدرال احصایې د ادارې د معلوماتو له مخې تر 2024 کال پورې په جرمني کې د افغان کډوالو شمیر لږ تر لږه 4,200 ته رسیدلی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر ولادمیر زلنسکی نن سه‌شنبه په سعودي عربستان کې د دغه هیواد او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو په درشل کې جدي ته ورسید. تمه ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو په مشرۍ امریکایي پلاوی به په دغه خار کې له اوکرایني لوري سره خبرې وکړي. نور جسات په دې راپور کې.
د اوکرين ولسمشر ولادمیر زلنسکی د دوشنبه په ورځ مخکې له دې چې ټیم یې په جده کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړي، د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د لیدنې لپاره دغه هیواد ته ورسید. که څه هم خپله زلنسکی به د خبرو اترو کې ګډون ونه کړي، خو د هغه ټیم به هڅه وکړي چې واشنگټن ته د وروستي سفر او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د هغه د مرستیال جی ډي وینز ترمنځ د لفظي شخړې له امله یې په اړیکو کې رامنځته سوي زیانونه ورغوي. اوکرين ته د امریکا پوځي او استخباراتي مرستې په اړه خبرې به د دې بحثونو له اصلي موضوعاتو وي. اوکراین په دې مرستو وتوانی چې د روسیې د بشپړ یرغل پر وړاندې چې په 2020 کال کې پیل کړی و ودرېږي. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون چې دې ښار ته د زلنسکي د ورتګ خبر خپور کړ، ټاکل شوی د اوکرایني او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې هم په همدې ښار کې وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو هم د دې راپور د چمتو کېدو پر مهال چې دې ته پلاره و، ټاکل شوی ښاغلی روبیو هم د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده سلمان سره لیدکاته وکړي. د اسوشیټد خبرې خبری آژانس د راپور له مخې داسې ښکاري چې زیلنسکي او روبیو به هم یو بل وګوري. زیلنسکي ویلي چې د سې شنبې په ورځ له امریکایي اړخ سره یې خبرو لپاره په مراکشي پلاوي کې د ولسمشر د دفتر مشره اندریا یارمارک، د بهرنیو چارو وزیر اندریا سیبیاها او دفاع وزیر رستم عمروف به شامل وي. د امریکای لوري مشري د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو کوي ک اوکرایني او امریکایي چارواکي په دې ناسته کې وی هوکړه ته ورسیږي امریکا به د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې پر سر د مذاکراتو پایل ته خپل فشارونه زیات کړي، خو د اروپا نور هیوادونه شکمن دي ځکه دوی ته د دې خبرو اترو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. اروپایي ټولنې تېره اونۍ هوکړه وکړه چې د اوکراین په اړه د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د حکومت د دریځ بدلولو په غبرګون کې د دغې قارې دفاعي سیستم ځواکمن کړي او سلګونه میلیارد یورو امنیت ته ځانګړي کړي. خو ټرمپ د مذاکراتو په اړه خوشبیني ښودلې او خبریالانو ته یې ویلي چې زه فکر کوم چې دا اونۍ به ډېر پرمختګونه ولرو. زیلنسکي هم سعودي عربستان ته له سفر مخکې اعلان کړی چې سولې ته د رسیدو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
له خبرونو ور اخوا
د اورزګان ولایت کروندګر له دولت څخه د شنوخونو جوړولو غوښتنه کوي. د اورزګان کروندګر او بزګران له دولت څخه غواړي چې د دوی د اقتصادي ودې لپاره شنوخونه جوړې کړي. دوی وایي د ژمي پر اتکسره د سبزی قیمتونه لوړېږي او د وسنۍ شنوخونو ظرفیت د خلکو اړتیا نشي پوره کولی. نور ځات پر پورګي
د اورزګان ولایت کروندګر او بزګران له دولت غوښتنه کوي چې د دې د اقتصادي ودې او د سبزیجاتو د شوالې لپاره دي دوی ته شنیخونه جوړ کړي. دوی وایي چې د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو قیمتونه لوړیږي او د شنوخونو ظرفیت د خلکو اړتیاوې نسي پوره کولی. د کروندګرو او د شاري اوسیدونکو په وینا کې چې رښنی خونی جوړی سي نه یوازې به د سبزیجاتو قیمتونه ټیټ سي بلکې د خلکو لپاره به د کاري فرصتونو زمینه هم رامنځته سي. د اورزګان ولایت دوه کروندګرو نیاز محمد او رازمال ازادي راډیو ته داسې ویل
نو مجبور یي چې دا غنم به کروزه کې غنم چې دی د یخ سره مقابله کولای سي. یخ پر هغه باندې کوم تاثیر نه لري او نور داسې یو سوزکاري لپاره چې موږ غواړو ترتیب برابر کو هغه په یخ کې موږ نسو کولای ځکه د دولت څخه موږ یو غوښتنه دالرو چې موږ ته شنې خونې راکول سي. په هغه وخت کې بیا موږ کولای سو چې په ژمي کې هم هر څه برابر کو ځکه په شنه خونه کې هوا نورماله یي هر څه کیږي. هر کس موږ لاسته راوړنه جنجر راوړلای سو ځکه سوزکاري پښ کې کولای سو. دولت دا پاملرنه وکړي شنې خونې ورته ورکړي نو بیا په دغه شتو خونه کې شي او دغه سنې څه وکړي چې هغه حاصلات وکړي او لاسته راوړنه ولري.
زموږ اقتصادي وازه مو سره پیوړی کیږي او بیا موږ ته د خارج ملکو څخه یا د نور ملکو څخه د ترکاري وشانه وړل کیږي. دا موږ غواړو چې خپل حاصلات خپل کور د خپل خونی څخه دغه کو چې موږ ته شنې خونې جوړې سي. موږ شنه خونه پر لارې واچو د شنو خونو د موږ ته په ارزانه قیمت ته تمامي جواب
د دې ترڅنګ د اورزګان یو اوسیدونکو نصیر احمد هم د شنو خونو جوړول ملاتړ کوي او وایي
کته کوم حاصلات موسم نه خو د جشنو خونو په وایسته مش کولای سو هغه حاصلات مش په د کال په هر موسم کې تر لاسه کو. خاصتا غوښتنه مو دا د هغه مربوطه ارګانو څخه یا د مربوطه موسساتو څخه یا خاصتا د زراعت د ریاست څخه چې زمش خلکو ته شنه خونی ورکړي د شهر په هر ځای کې د پر ساحو کې شنه خونی ورته برابرې کړي تر څو زمش خلک یو په کار باندې مصروف شي بل د خپل کورنۍ عاید تر لاسه کړي.
اورزګان ولایت د کرنی او مالداری په برخه کې یو مهم ځای لري. د نږدې واتیا سلنه خلکو اقتصاد یې په کرنه او مالداری پورې تړلی دی. خو د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو کمښت او د هوا سړه کېدل د کروندګرو لپاره ستونزې رامنځته کوي. د دې ولایت کروندګر د ګرمۍ او نورو فصلونو د سبزیجاتو د تولید لپاره په شنو خونو تکیه کوي، خو په اوسنی وخت کې د شنو خونو ظرفیت د ټولې سیمې لپاره اړتیاوې نسي پوره کولی. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې د دوی په هڅو سره څو شنې خونې جوړې سوي او په پام کې ده چې د سږ کال په جریان کې نورې شنې خونې هم جوړې کړي او د کروندګرو په واک کې ورکړي. د اورزګان د کرنې او مالداری ریاست ویان عبدالمنان پاروکی وویل
خلک در خواستی کړی دی ستا خبره په ځای دی سمته غوښتنه یې کړې دی سمته باید شنې خونې یا سړې خونې ته جوړې سي. په تېر کلو کې موږ جوړې کړې دي سږ کال هم انشاءالله امید لرو له وزارت څخه مې غوښتنه کړې ده انشاءالله ورته جوړې به سي.
د اورزګان کروندګر په یو آواز غواړي چې دولت کې د شنو خونو د جوړولو پروګرام پراخه کړي تر څو د سبزیجاتو تولید زیات سي او د دې ولایت د خلکو اقتصادي وضعیت ښه سي.
د نورستان په ختیځ بارګمټال ولسوالۍ کې په ټرافیکي پیښه کې وطنو ته مرګ شبل وخت ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د بارګمټال ولسوالۍ یو تن کارکونکي ګلزمان جانا ازادي راډیو ته وویل د یک شنبه ورځ سهار یو ډاټسن موټر د بارګمټال ولسوالۍ له مرکز څخه په سیګرام ته روانو چې په لاره کې د یو لرګین پل ماتې دو لامل خور ته پریوته او په نتیجه کې د غپیخه رامنځته شوې ده.
یو سټنډ اکسان او اغزوب کلی کې یو پل دی پلچک دی بلکې پلچک هغه پلچک لاندې دا یو بش ماتېدو له امله غورځېدلی دی. یو کس وفات شوی دی. شپږ کسان زخمیان. دا موټر بارګمټال مرکز نه پچګرام خوا ته روان و په لاره کې داسې واقع شوی دی.
هغه وایي ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل وو چې په وخت نږدې روغتي مرکز ته رسول شوي او ډاکټرانو یې روغتي حالت د ډاډ وړ بللی دی. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغلری پروت او غرنی ولایت دی چې ډېرې سرکونه تنگ او کندو کفر دي او ګڼ خوړونه یې چې تل لوبو ډک وي پلونه نه لري. د دوی په وینا په یو شمیر ځایونو کې ولسونو د خپلو ستونزو هواري د پاره لرګین پلونه جوړ کړي دي چې ډېرې وختونه په موټرو کې د زیات بار لامل ماتیږي او دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. دوی له مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د سرکونو رغولو ترڅنګ د پلونو غم هم وخوري. د منډول ولسوالۍ وسیدونکي محمد شاه ازادي راډیو ته وویل
سرکونه مو بسیار خراب است، تنگ است. د هر جمعه یک ترافیک
سرکونه ډیر تنگ او خراب دي. په هر ونی کې یو یا دوا ترافیکی پیخي رامنځته کیږي او خلکو ته پکې مرګ جوړ لاوړي. څو ورځې وړاندې د نورګرام او دوا بلسوالۍ ترمنځ ساحه کې موټر لسرک خوېدلې و. له هغه دو ورځې وړاندې په منډول کې موټر چپ شوی و. په دغو پیښو کې له تیر شو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبلا وختې وه. موږ له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړو چې دغه سرکونه راته ورغوي څو له دغه ډول مرګونو پیښو خلاص شو. په نورستان کې چارواکي هم د سرکونو خرابوالی او د لارو په اوږدو کې د پلونو نشتون مني او وای د حکومت او مرستندوی ادارو په مالی همکاری په بیلابیلو ځایونو کې د نوو سرکونو رغولو او د پخوانیو د ترمیم چارې پیل کړي چې پکې د پلونو او پلچکونو جوړول هم شامل دي. د نورستان په بارګمټال ولسوالۍ کې په ترافیکي پیښه کې وو تنو ته په داسې حال کې مرګ ژوبلا وړي چې په دې وروستیو کې د سرکونو تنګوالي او د موټر چلوونکو د بېغورۍ په وجه د ترافیکي پیښو او پکې خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو اوښتو کچه لوړه شوې ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ساعت 5:30 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 21 ماه هوت سال 1403 هجری شمسی، 11 ماه رمضان سال 1446 هجری قمری برابر است با 11 ماه مارچ سال 2025 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال برف و باران در 28 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست در اطلاعیه روز دوشنبه 20 اوت گفت در هرات، فرا، هلمند، اروزگان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنگان، بامیان، دایکندی، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا، میدانوردک، لوگر، ننگرهار، پروان، پنجشیر، لغمان، کنر، نورستان، بغلان، بدخشان و تخار امروز سه شنبه احتمال برفباری و باران نسبتا شدید وجود دارد. مقدار باران در مناطق مختلف بین 15 الا 30 میلیمتر و مقدار برف بین 10 تا 30 سانتی متر پیش بینی شده. این ریاست همچنان احتمال جاری شدن سیلاب در مناطق گرمسیر را نیز پیش بینی کرده است. شماری از ولایت های افغانستان از جمله فرا، هلمند و کندهار دو هفته پیش شاهد بارندگی و سیلاب های مرگبار بودند. در نتیجه بارش شدید باران و سرازیر شدن سیلاب در این ولایت ها ده ها تن جان باختند. وزارت معارف حکومت طالبان نتایج امتحان برای بیش از 8000